لو پر مهال رسنوی ته ویل د نشي مواد سره د مبارزه پولیسو د تیر یو کال په بهیر کې په څو ولسوالیو کې چې د پاسه یو نیم ټن نشي مواد لکه هیروین، شیشه، تریاک، چرس او شراب نیولې دي.
19 نفر قاچاقبرار که
موږ 19 واړه او لوی قاچاق کوونکي نیولې او د دوی دوسیه مو د یو نیم ټن نشي مواد له اسنادو سره یو ځای عدلي او قضایي ادارو ته سپارل دي.
لا قاچاق کوونکو سره یو شمیر وسلې او موټرونه هم نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویاند اتل مبارز ازادۍ رادیو ته وویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 14مه نیټه د جلال آباد ښار په 15مه او 9مه ناحیه کې 226 کیلوګرام هیروین او چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په رودات ولسوالۍ کې په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال 20 کیلوګرام چرس او 15 کیلوګرام هیروین ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه څه د پاسه 200 معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې د میاشتې پر 23مه نیټه د کابل ښار له 15 ناحیو څخه 210 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د شپږم ځل دی چې له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او دونه روسي پی خداده چې د نیمروز ولایت پولیسو نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد له قاچاقونکو او خرڅونکو سره یو ځای نیولې دي. د نیمروز ولایت امنیت قومندان علادات فدایي ازادۍ رادیو ته وویل پولیسو د دې ولایت په کنګ ولسوالۍ کې 25 کیلوګرام زیرمشوي تریاک ونیول. خو د دې پیښې په تورې څوک نه دی نیولې. دغه ډول د نیمروز ولایت پولیسو په زرنج ولسوالۍ کې د نشي موادو 15 خرڅونکو له 4 کیلوګرام نشي مواد سره یو ځای نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي. یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی دی.
زموږ د ګرام ولسوالۍ کې هاند د مکر تر سره دوه پورې رسېدلې ده. مکر ولسوالۍ کې هم د شوکو یا نور د هغو کې هم زیات کرل شوي دي.
دا چې د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت تولید او نورو برخو کې مزدوري کول څه حکم لري، په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي.
د تورپیقي په نوم یو معتاد مېرمنه وایي چې اوس یې درملنه سوې او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
هغه وخت خلک مانه نفرت کوله، زه خپل د خلکو نومې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نوم بېزاره وم، یوازې د موادو کوښښ مې کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلي لپاره بل میر او ټاکلې ده. دا خبره رښتیا ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. ملګری ملتونو د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې دوی د افغانستان بانک په همکاري له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو او حوالو د لیږلو مخه نیولې او یوازې په تیر شپږ میاشتو کې $300,000 ضبط کړي دي. مالي کارپوهان بیا د حوالې سیستم خوندي نه بولي. دوی وایي چې د حوالې سیستم د افغانستان مالي نظام ټکنۍ کړي او له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو ته یې لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې اداره یا UNODC د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. UNODC وایي چې دا اداره له افغان دولت سره همکاري کوي چې د پیسو له سپینولو سره مبارزه ګړندۍ کړي او د ترهګرو د مالی سرچینو په وچولو سره د دې ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری وایي افغان دولت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو 400,000 امریکایي ډالر ضبط کړي دي. ښاغلی یادګاری زیاتوي چې دا پیسې پر حوالو باندې د څارنې په نتیجه کې ترلاسه شوي دي.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې له یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د افغانستان بانک له استخباراتي څانګې سره اړیکې لري. کله چې له نشئی موادو څخه ترلاسه شوي پیسې بانک ته ځي، نو د محکمې د حکم پر اساس هغه بانکي حساب تړل کیږي او پیسې له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ بانکي حساب ته ځي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د سږني شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دې مرکز د نشئی موادو له تورنو کسانو څخه څه د پاسه 800,000 افغانۍ او څه د پاسه 8,000 امریکایي ډالر ضبط او افغانستان بانک ته سپارلی دي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او مالی کارپوه خان افضل هډوال د افغانستان بانک قوانین او سیستم د باور وړ بولي، خو د حوالی پر سیستم باور نه لري او وایي چې دا سیستم ډیر ستونزې لري.
په یو هغه حواله داران دي چې ستدي د هغوی دوامدار نظارت کېدلی شي، بیا یو تعداد ډیر زیات حواله داران شته چې هغه ثبت نه دي. په هغې لحاظه کېدای شي چې هغه چینل استعمال شي، ولې دا وطن افغانستان به نه وي. دغه خو نو په دې منطقه کې په مجموع کې په ټوله دنیا کې شته دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش د ځانګړي ادارې یا شګار د راپور له مخې طالبان هر کال له نشئی موادو څخه څه د پاسه 200 میلیونه او نړیوالې مافیایي ډلې بیا 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي چې د دې پیسو ډیره برخه د ناقانونه مالي سیستمونو له لارې له یوه لاسه بل لاسته استول کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د تورو پیسو او افغانستان د مالي سیستم په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو څخه 400,000 ډالر ضبط کړي دي او اوس غزنی ولایت ته ځو او هلته د بنګو د کښت په اړه معلومات ورکوو. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل سوي او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک د چرسو د کاروبار لپاره دې ولایت ته راځي. د غزنی محلي چارواکي هم د بنګو کرل مني، خو بزګرو ته سپارښتنه کوي چې د بنګو پر ځای یې له هغو زراعتي اسانتیاو څخه ګټه واخلي چې دولت ورته برابرې کړي دي. د غزنی ولایت مدني فعالان بیا په دې ولایت کې د چرسو ډیروالي اندېښمن کړي او وایي چې که دولت مخه ونه نیسي، کېدای سي چې د بنګو کرل د نورو نشي بوټو کښت هم لا راواره کړي. په دې اړه به په غزنی کې زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې سل په سله زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملا تړلې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات سوی دی. که یې مخنیوی ونه سینو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کري خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرباغ او اندړو ولسوالي او ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته یې شمسیانې ایښي دي، په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی ورسې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هاند د مکر تر سرحدو پورې هم رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د ریشکو یا نورو د هغو کې هم زیات کرل سوي دي. تېر کال دومره توجه نه وه لکه سکس په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعض خلکو هاند تر 80 تر 100 تر 80 جریبو پورې رسېږي.
هڅه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو، خو بریالي نسبو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات سوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بېلې بېلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي، نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکه مرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بېلابېلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي، هم اوس هم روان دي.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که یې دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته یې مخنیوی ونهسي طبیعي خبره ده سي د نورو مخدره توکو لکه د تاریاکو کښت به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس اسلام له نظره د نشي مواد په برخه کې د مزدوري موضوع ترازو. د افغانستان په هغو سیمو کې چال د کوکنار کل کیږي او یا هم د نشي موادو کارخانې فعالیت کوي. په دې سیمو کې ځینې خلک د کوکنارو نیش وهي او ځینې خلک بیا د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي. دا چې په اسلام کې د کوکنارو نیش وهل څه حکم لري، څوک چې د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، د اسلام دین دغه ډول مزدوري ته په کومه سترګه ګوري؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په مجموعي ډول څه ډول مزدوري روا بلل کیږي.
مجموع کې اسلام کسب و کار ته اجازه ورکوي. الله رب العزت د کسب و کار معنی نه ده او نور تجارتونه هم روا دي، نو په دې کې باید په صداقت سره کار وکړي. یو تجارت ده چې دې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تاجر چې هغه صادق وي په خپل معامله کې کذب نه کوي، دروغ نه وایي، غلطي نه کوي د چا سره، نو دې تاجر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صادق تاجر نو د قیامت په ورځ کې د انبیاو په ډله کې حشر کیږي. اسلام د هغې معنی نه او د هغې کې غداری نه، ناروا پکې نه. دغه ټول معاملات د اسلام له نظره دا جواز لري، د تجارت، مزدوري دا ټول جواز لري، دې کې مشکل نشته.
په اسلام کې د کوکنارو په کښت او کرونده کې یا د نورو مخدره موادو لکه د چرسو د دغو په کښت او کرونده کې کار کول یا د هغو نیخ وهل دا څه حکم لري؟
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه څه چې نشاور دی هغه حرام دی. نو د دې کرل لکه چې دوی نیش ورته وهي، د هغې شودې راوباسي، بیا د هغې نه پین جوړوي، یو انسان ته ضرر رسوي، د هغې صحت ته، د هغې ټول عمر بربادوي، دا جواز نه لري. کار کول د دوی په کرونده کې او یا نیخ وهلي دا مطلق ناروا ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا څوک چې اوبه راوباسي یا دا نیش وهل او دا جوړوي او د دې په زمن کې بل چاته وړي، هغه څوک ناچاته چې وړل کیږي او خریداري د دې خرڅوونکی او د دې پیسې، دا په مطلق کې ټول حرام دي. نو کله چې دا ملعون شو نو د دې تجارت هم روانه ده، د دې په کرونده کې کار کول هم جواز نه لري.
څوک چې د نشي موادو په کارخانه کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، بیا په دغو موادو باندې خلک اخته کیږي، دغه څه کار کول په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قران عظیم الشان کې صراحتا مکتی فرمایي چې په نیکو او په روا کارونو کې خلک سره همکاري وکړي او چې کوم ناروا وي په هغه کې تاسو خلک سره همکاري مه کوئ. دا یو ډول همکاري ده. نو کله چې ته په شرکت کې کار کوي، د هغې سره د معاونت وکړه، د هغې سره د کار وکړه، نو دغه د قرآن صریح آیت ده چې الله تعالی موږ منع کړي چې دا ناروا ده. چې کله هغه شی ناروا شو، د هغې فابریکه کې کار کول هم ناروا دي، د هغې سره کومک کول هم ناروا دي.
زموږ څېړنې ښیي چې ځینې کسان چې د نشي موادو په فابریکو کې، په کارخانو کې کار کوي، هغه خپله هم په نشو باندې اخته کیږي. یو څوک چې په لوی لاس ځان په نشو اخته کوي، دا په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې تاسو په خپل لاس په هلاکت کې ځان مغورځوئ، چې دا په لوی لاس خپل ځان په هلاکت کې غورځول دي. څوک چې په نشه یي موادو کې یا د هغې فابریکه کې کار کوي، خامخا غم په دې مرض مبتلا کیږي او وخته کیږي او د مهیرونی وی او پودری وتنه جوړي دی. هغه فابریکه کې کار کول هم شریعت اجازه نه ورکي. ول اجازه نه ورکي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محیط په انسان باندې ډیر غټ تاثیر کوي. که یو ورځ اختنه شي بل ورځ اختنه شي په آخر کې دا مجبور ده چې باید دغه معتاد شي او دغه ناروا عمل دی هم وکړي. نو ځکه ګناهګار دی ور شریعت ورته اجازه نه ورکي.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی. په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو له مزدوري څخه ترلاسه شوي پیسې حرامې دي، دا پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
کله چې د خپله کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطلق احادیثو سره د هغې پیسې لاسته راوړل هم حرام دی. لکه څوک سیګریټ خرڅوي، نسوار خرڅوي، یا پین نشان خرڅوي، چرس خرڅوي، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دی. او دغه حرام بیرته مصرفول په دې نیت چې ماته ثواب راشي، ثواب خو بیخي شته نه، او مصرفول په نورو ځایونو کې شریعت منع کړی، فقها منع کړی. که چیرې دی په نورو برخو لکه جومات خو بیخي جواز نه لري، دغه نورو ځایونو دغه همکاري چې کوي هغه هم د همکاري په صفت کې کوي، فقه وایي دا کولی شي کوي، اما ثواب ورته نشته. نو که چیرې دغه انسان دغه حرام اخلي په خپل اولاد نفقه کوي، د نفقه کول په خپل اولاد باندې د حرامو د شریعت جواز نه ورکي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرام اخیستل او دا د نفقې په عنوان په خپلو ماشومانو کورنۍ باندې نفقه کول دا جواز نه لري.
د اسلام له نظره د نشه موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې د مزدورۍ په اړه مو له مولوي ګل احمد صدیقي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د هلمند ولایت ورپکی لاس کاله کیږي چې نشه کوي. دا وایي چې د اکادمیرمنې له خوا په لښو وخت اسوه، خو اوس یې درملنه سوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده. دا چې تورپکی ته د نشو له خاطر سره ورستونځي ورپېښ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روکته شولم، په لومړی سر کې چې ځینې مواد مخدر باندې روکته شولم، زما د ترخه مواد استفاده کوله، زه خپل سر مې استفاده کوله، بیا سو خپل کور ته راغلم. د مونږ زما پلار چې د مواد مخدر کاروبار کوي، کو چغبري او دغه کوي، دلته خپل کور کې هم د مواد استفاده کوله، دومره زیات کلونه مې استفاده کوله. بیا له کورنۍ څخه جدا شولم، راغلم د امن کور ته، درې کال د امن کور کې ومه، بیا د امن کور نه راغلم، دلته شبخانه کې تداوی شولم. ما هیڅ وخت نه غوښتل چې شبخانه ته آمده نه وم، ځکه ما اورېدلی وو چې کوم کسان مواد استفاده کوي دا هیڅ کله نه روغېږي. ما هم کوښښ نه کوله چې شبخانې ته لاړ شم، ځکه امید مې نه و چې زه روغه شم. بیا څه وخت چې آماده شولم راغلم، بیا ښه شولم. هغه وخت خلک ما نه نفرت کوله که نه کوله، څه وخت چې ما مواد استفاده کول، زه خپله د خلکو نه مې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، خالي د موادو کوښښ مې کوله، نور هیڅوک سره مې جوړه نه وه. بیا اوس چې روغ شوی یم، ټول خلک ما ته احترام کوي. هغه وخت چې دلته بستر وم، د ناروغ په نوم یادېدم، اوس د کارمند په نوم باندې یادېدم، دغه ماته افتخار ده، ځکه چې زه دلته راغلم تداوی شولم. پس له ډېره تغیر مې وکړ، زما په ژوند کې ډېر تغیرات راغله. بیا هغه وخت ما خپله ډېر کوښښ کوله چې ښه رفتار وکړم، دغه وکړم، نو هغوی هم ډېر کوښښ کوله چې زه باید وظیفه ونیسم، دلته ماته د کار وظیفه پیدا شي. بیا هغوی ډېر کوښښ وکړه، ما هم ډېر کوښښ وکړه، بیا زمینه راته برابره شوله. په میاشت کې مونږ ته 2000 تنخواه راکوي. تر اوسه پورې زه اوس شبخانه کې اوسېدلم، اوس هم شبخانه کې اوسېږم. بیا له دې وروسته اخته ځم، له دې ځای نه کور نیسو، کور مې نیولې دي، 6000 کرا ورکوم. نو خوشحاله یم، ځکه معاش مې دومره کېږي چې هم زما خرچ مصرف پسې هم د کور کرا وسي، هم خپله بیا راتلی شم وظیفې ته چې وظیفه وکړم. یعنی کوم کار چې اوس کوم په همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنی کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي، دوی ته یو کامیابي الګو شم. یعنی دوی هم وکولی شي، کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامید دي چې یعنی دغه مواد څوک استفاده کوي، علاج یې نشته، چې دوی ما وویني وګوري، بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي. برته
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ، ولې بل میراو وټاکه او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوا خلک قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه، داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه، دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره، خو په بوجۍ کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
که بوجۍ سوری کېږي، که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوي ها؟
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب،
بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بله کماندان صاحب.
راشه، د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب، هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشې کوي.
ښه، تا خوشې کو ها؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان می دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب،
درځه موټر ته در بخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لالا، خدای دې راولا.
خدای مې دې خضر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر، پر دغه توشکه کینه.
خسته مده دا دې کینم.
جمعه گل لالا، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو راخوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
په خوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسو خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.